په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په راروان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. السلام علیکم، نن سهشنبه ده، د وژیا سنبلی اتمه د اگست میاشتې دیرشمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وژیا سنبلی نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیزه پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د اگست 13مه هغه ورځ چې تیر کال په همدې ورځ ناوخته وروستۍ بهرنۍ سرتیری هم له افغانستان ووت. د 2001 کال په اکتوبر کې راغلي بهرنۍ سرتیری څه باندې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول. له جګړې سره چې هر ورځ خبرونه خبرېدل او د ښکېلو اړخونو ترڅنګ ډېر ملکي کسان هم پکې وژل شول. خو له جګړې ورهاخوا د بهرنیانو راتګ او د جمهوري حکومت په وخت کې ډېر تغیرات هم راغلل. ځوانانو په لوړه سویه زده کړې وکړې، په هیواد کې د نن او بهر د زده کړو فرصتونه ورته برابر شول، مهارتونه زده کړل او تر ډیره حده یې د افغانستان مسلکي ته شډکه کړې وه. د بیان او انتخاب ازادي درلودې، فرهنګي، رسنیز او مدني فعالیتونه یې کول، د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه، لاریونونه یې کول. نجونو او میرمنو چې په خوا له زده کړو محرومې وې، په دې دوره کې تر بل هر وخت په افغانستان کې ډېر نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللې. د دې تر څنګ د ځوانانو په ژوند کې ډېر نور تغیرات هم راغلل. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغاني ټولنې دا تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟ که یې غوښتل، ولې په یوه ورځ کې تالا ترغش ول او یا هم د لاسه وتلو په حال کې دي؟ او که یې نه غوښتل، ستونزه چیرته وه؟ موږ به هڅه وکړو چې له خپلو میلمنو سره د تیرو تغیراتو په مثبتو او نیمګړو اړخونو وغږیږو. له تیرې اوه کال سره چې طالبان واکمن دي پرتله یې کړو او په نتیجه کې یو رغونکی بحث ولرو. میلمانه مو د پوهنتون استاد آریان فراز، لیکوال ډاکټر محب الله اصغم او د افغان رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر دي چې ټول تخ راغلاست وایمه. په پیل کې به ورسو استاد فراز ته، فراز صاحب غواړو پیل له تاسې وکړو، ستاسې په نظر کوم تغیرات په دغو تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول چې تاسې حساب پرې کوئ او فکر کوئ چې دا د افغانانو او افغانستان لپاره ګټور و؟
درنو اوریدونکو ته د بحث ګډونوال ته، په تیر شل کلن بهیر کې تر ټولو لوی او مهمه لاسته راوړنه د اساسي قانون تصویب و. د یو داسې اساسي قانون تصویب چې د هیواد د وګړو نږدې ټول بشري حقونه تضمینول، که څه هم د دې قانون پر عملی کېدلو بحث کېدلی شي، مګر همدا چې دا قانون تر ټولو د تصمیم نیولو تر ټولو لویه مرجع وه او د احترام وړ وه او د خلکو اساسي حقونه تضمین کول زما په نظر دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د همدغه اساسي قانون د مخې د هیواد وګړو مهم بشری حقونه تضمین شوي وو، لکه د بیان ازادي، د زده کړو حق، د کار حق، د سفر حق او د ټولو وګړو مساویت د نظر او د رائے په اظهار کې، د هیواد تصمیم نیولو په پروسه کې د ټولو وګړو مساویت، ټولو افغانانو اجازه درلوده چې د قانون له مخې کاندید شي او یا چاته رایه ورکړي، او د ټولو افغانانو رایه مساوي وه. داسې نه وه چې یو څوک دې په یو امتیاز د هغه رایه دوی یا اضافه حساب شي، او یو څوک دې هیڅ حق ونه لري چې خپل نظر دې اظهار کړي او تصمیم دې ونیسي. نو زما په نظر موږ چې څونه هم لویې لاسته راوړنې په تېرو شلو کلونو کې لرلې، د هغو ټولو تضمین د همدې اساسي قانون نه وو، او همدغه اساسي قانون زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه.
ډېره مننه ورزو ډاکټر صاحب زغم ته. زغم صاحب، تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، کوم تغیرات چې رامنځته شول؟ البته موږ غواړو یوازې هغه تغیرات چې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته شوي دي. که تاسې یو پرتله وکړئ د تیرو شلو کلونو له تیرې یوه کال سره، فکر کوئ چې کوم تغیرات رامنځته شوي وو هغه بېرته له لاسه وتي، که لا هم ځوانان هڅه کوي هغه کوم تغیرات چې راغلي دي هغه وساتي؟
مننه تاسو قدمونو اوریدونکو درنو میلمنو ته سلامونه. زما په نظر تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره په تیره بیا دا وه چې د تعلیم او تحصیل پراخه زمینه برابره شوه، هم خصوصي سکتور او هم دولتي ښوونځي، پوهنتونونه، د لوړو زده کړو موسسې خورا ډېرې شوې. صحیح ده چې په کیفیت کې ستونزې وې، مگر بیا هم دا مهمه خبره وه چې لوستی قشر مو زیات شو. همدارنګه تحصیلي بورسی مختلفو هیوادونو، اروپایی، امریکا، استرالیا، جاپان، کوریا او چین او ګاونډي ملکونه لکه هند او پاکستان په زرګونو سکالرشپونه افغانانو ته ورکړل، او په داسې څانګو کې موږ متخصصان پیدا کړل چې پخوا مو په هغو څانګو باندې اصلا فکر هم نه و کړی، حال دا چې هغه ډېر ضروري و. نو په دې لحاظ همدارنګه د نجونو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د کار په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې وې. نجونې مې له هلکانو سره برابرې زده کړې کولې او د خپلو استعدادونو د غوړولو فرصتونه ورته برابر و. البته په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، مثلا د ګمارونو په برخه کې کله کله د داسې نجونو په لوړو څوکیو مقررول چې نه د هغوی مسلک او تحصیل، نه د هغوی کاري تجربه او نه د هغوی مدیریتي او اداري وړتیاوې دومره وي چې هغه چارې پر مخ بوځي چې دا له نیوکو سره خامخا مخامخ کېدې. نو له بلې خوا د مدني فعالیتونو او د فرهنګي فعالیتونو برخې ته چې راتم شو، ګورو چې د لوستلو او مطالعې مینه زیاته شوه په ځوانانو کې. تاسې شاید یاست چې په ډېرو ولایتونو او حتی په کلیو او ولسوالیو کې عامه کتابتونونه د ځوانانو په زیار جوړ شول. ځینې ځوانان مثلا کلی په کلی ګرځېدل، کتابونه یې وړیا ویشل چې ماشومان او زلمکي او ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي. همدارنګه د کتاب د چاپ او خپرېدو بهیر ډېر ښه روان و. یعنی په دې شلو کلونو کې خصوصا په پښتو ژبه دومره ډېر کتابونه تولید، ترجمه او چاپ شول چې په پورا 13 پیړۍ کې دومره کتابونه نو چاپ شوي. نو زما په نظر دغه مهمه بریاوې همدغه وي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه، خو فکر کوي چې دغه څه اوس هم شته دي کنه؟ مثال آیا ځوانان کولای شي هغه ډول کارو کې فعالیت وکړي، هغه فرهنګي او مدني فعالیت وي، یا مثال خپل یو ستونزه بیان کړي، یو نقد وکړي، دغه څه اوس هم کېدلی شي؟
په هغو ساحو کې چې د ځوانانو لاسونه خلاص دي، په خلاص مټ کار کولای شي، اوس هم دغه کار کوي. البته داسې جوت معلومیږي چې دوی له ځان سانسورولو سره مخامخ دي په ځینو برخو کې، خو بیا هم د اجتماعي شبکې چې وینو، ټولنیزې رسنۍ چې ګورو، ځوانان پکې فعال دي، نیوکې کوي. البته هغه سې تنده لهجه چې پخوا یې کوله هغه سې نه، خو بیا هم هغه بهیر لا ژوندی دی. او له کتاب او تعلیم سره مینه هم موږ وینو چې د څو ورځې مخکې د بلخ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي ماته پیغام رالېږلی و چې موږ د کتاب هغه د ښوونځي لپاره غواړو کتابتون جوړ کړو چې شاګردان مطالعې سره مینه پیدا کړي، نو کوم کتابونه مخدي چې ورته برابرې کړو. یعنی اوس هم ځوانان تخپلې وسې هڅه کوي، خو د ستونزې بله برخه چارواکو ته ورګرځي چې هغوی په دې برخه کې خنډونه اچوي، او هغسې زمینه چې د تېر نظام په وخت کې په دې شلو کلونو کې مساعده وه، هغه امکانات نور نشته.
مننه ورزو بهیر صاحب. ته بهیر صاحب غوړو لتاسې هم وورو، هغه تغیرات چې مثال رامنځته شول، ښوونځي ډیر شو، پوهنتونونه ډیر شول، نجونې زده کړو تتلې، یا مثال دوی ځینې مدني او فرهنګي حرکتونه درلودل، دغسې نور تغیرات رامنځته شول، ستاسې په باور خلکو دغه تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟
مننه لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د امریکایان راتګ له لومړي سره افغانستان د یو فکر په اساس باندې نه و، زه فکر کوم چې هغوی د بهرنۍ جګړې د مخته وړلو په خاطر راغلي وو. نو بنا موږ که افغانستان ته لاسته راوړنې ګورو، او یا دا چې موږ لاسته راوړنې ودرلودلې په شلو کلونو کې، متاسفانه د افغانستان ملي هویت او ملي بشپړتیا، مکانی بشپړتیا، او هغه فکر چې باید افغان یو خپلون یو ملي فکر ولري، هغه موږ ترلاسه نه شو کړی. او د شي دې علت هم دا و چې امریکایانو یوازې د محدودو حلقو سره د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د هغوی سره تعهد وکولو. په لومړي سر کې په بون کې چې کوم حکومت تاسیس شو، هم د افغانستان د یو ملي لیدلوري په اساس باندې نه، نو که موږ د مکتبونو زیاتوالی وینو، یا د دلته لاسته راوړنې د اساسي قانون په برخه کې دوستانو اشاره ورته وکړه وینو، او یا هم نورې هغه لاسته راوړنې چې عموما خصوصي سکتور او په دولتي سکتورونو بنسټونو کې رامنځته شولې، ډېر علت به یوازې د امریکایانو کوشش او هڅه به نه وه، یا د هغوی وجود بدلته نه و، بلکې یو نو نړیوال تعامل او ضرورت هم په پاکستان کې بعد دا سیستمونه رامنځته شي. خو موږ تر پای پورې ونه شوی کولای چې افغانستان د وحدت لپاره هغه څه چې په کار و باید شاګرد ته ورکړو، محصل ته ورکړو، جنکۍ ته ورکړو، د موږ جنکۍ باید هغه غوښتنې ولري چې د افغانستان د ارزښتونو سره مخته لاړ شي. نن موږ وینو چې دلته به په شلو کلونو کې د هغه چا ډېره دفاع کېدله چې هغوی به په ملي ارزښتونو باندې په دیني اساساتو باندې جرأت کول او هغه به کولاندې کول. خو دې کې شک نشته چې د زیربنا په برخه کې، د دولتونو د سیستم په برخه کې، د ټکنالوژۍ او د پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې لرو. خو دا لاسته راوړنې د موږ د امریکایانو د وجود سره نه، بلکې د افغانانو او د نړیوالو د یو تعامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي. خو دې باوجود زه فکر کوم چې موږ لا هم دې ته وخت لرو او لا هم دې ته اړتیا لرو چې طالبان کله په دوحه کې د امریکایانو سره تړون امضا کړل او ویل چې موږ په مستقبل کې د اوږد مهال لپاره د افغانستان سره اقتصادي او پیاوړتیا لپاره او د افغانستان د نه مداخلې په اساس باندې پرمختګ لپاره یو د بل سره راکړه ورکړه او راشه درشه ولرو. نو هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلونو کې امریکایانو واقعا لرلې دي، ښه به دا وي چې همدغه لاسته راوړنې که موږ د دوه کټګورۍ باندې کړو، هغه څه چې موږ د وطن لپاره خدمت کوي، د موږ د وطن د پیاوړتیا لپاره تمامېږي، هغه موږ لاسته راوړنې بولو. د هغې نه سترګې نه شي پټېدلی. نن که موږ ګورو کله مخکې د زیربنا په اساس باندې موږ لیدل چې زموږ ترک جوړ نه و، زموږ کارخانه جوړ نه وه، زموږ دولتداري جوړ نه وه.
بهیر صاحب، یو پښتنه غواړم له تاسو وکړو چې تاسو ویل چې بهیر صاحب تاسو ویل چې د بهرنیانو راتګ سره تاسو یادونه وکړه چې کوم تغییرات د هغوی له راتګ سره نو راغلي، یا له هغوی حداقل د هغوی له موجودیت سره تاسو نه تړئ، خو هغوی چې تللي دي ولې یو کال وروسته هم د نجونو ښوونځي تړلي دي؟ یا مثال ولې هغه ځینې مدني ازادۍ چې خلکو مخکې ځوانانو مخکې درلودې اوس اکثره ځوانان ادا کوي چې ترې اخیستل شوي، دوی په ډاډه زړه نه شي غږېدلی، خصوصا هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي. نو که چیرې تاسو یې له هغوی سره نه تړئ، نو دغه تغیرات چې اوس راغلي دي علت یې تاسو څه بولئ؟
بله، زه بیرته همدې ته راځم چې فکر کوم چې لامل به یې همدا وي چې امریکایان د افغانستان په رابطه باندې د دښمنۍ تعامل غواړي یا د دښمنۍ معامله کوي. دی په قطر کې امریکایانو طالبانو ته ډېر واضح تعهد وکول چې په افغانستان کې به اسلامي حکومت په صریح الفاظ باندې دوی تعهد ورسره کړی دی چې دوی به راځي، طالبان به واک ترلاسه کړي، او دا تعهد په نړیواله کچه باندې ومنل شو. کله چې امریکایان د 2000 کال په اودو کې د افغانستان نه وتل، دوی په دې پوه شول چې هغه اهداف چې دوی لرل د تعهد نه، فکر کوم چې طالبانو د ویش لپاره به یا باغه په منطقه کې یو بل لابي به ودی به کول، خو برعکس د دوی د معادلې خلاف وختل. طالبان نظام ته را داخل شول او طالبان وقت ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړل. هغه مذاکرات چې د افغانانو ترمنځ یې شروع کړي وو، په هغه باندې امریکایانو لوبې وکولې، هغه نتیجه ورنکړله. نو هغه کوم مې ناخواله چې
یو کله بهر صاحب کوم دغه پښتنه تاسو جواب
کړئ، افغانستان کې تعلیم ترلاسه کولای ده، هغه ناسم اټکلونه او ناسم تعهدات چې په متقابل شکل باندې دی عمل شوی. امریکایان اوس افغانستان سره دښمنی راخسته ده، طالبان سره نه ده، افغانان سره په موږ باندې اوس بندیزونه دي، موږ افغانان نشکوله.
نو دغه خوانځي چې تړل شوی دی، بخنه غواړو بهر صاحب، دغه خوانځي چې تړل شوی دی کنه، دا خو بهرنیان نه دي تړلي؟
بله، زه همدا وایم چې بهرنیانو نه دي تړلي، خو بهرنیان یو نوه په دې کې مسئول بلل شوي دي، او یا مسئول بلل کېږي، ځکه بهرنیانو دلته د شلو کالو په اوږدو کې د افغانستان سره کومک کړی دی، د افغانستان په تاسیساتو کې د هغې ونډه اخیستې ده. نن څه پېښ شوي دي چې بېرته د دوی د نه وتلو د دوی د وتلو په صورت کې افغانستان هغه نه شي مخته وړلی. جنکۍ که شپږم پورې ښوونځي ته تلی شي او تر پوهنتون په ټول افغانستان کې جنکۍ پوهنتون ته تلی شي، نو د اووم نه تر دولسم هم احتمال لري چې یو کال نه دوه کاله وروسته که موږ د هدف ته ورسېږو چې بالاخره امارات په دې باندې قناعت وکوي او امارات دې ته اجازه ورکړي، دا به د موږ لاسته راوړنه وي. خو دا په یوه پارونکي موقف باندې نه کېږي. امریکایان تاسو ګوري چې هغه خلق چې د افغانستان انتقال کړل په اماراتو کې، په قطر کې، په امریکا کې، اوس هم په بد سرنوشت باندې، په پاکستان کې، په اسلام آباد کې، د موږ افغانان په بد سرنوشت باندې اخته دي.
مننه بهر صاحب،
مننه. کړي وه د افغانستان نه وي وړل، اصلا د امریکایانو د افغانستان سره اخلاقي تعامل نه، بلکې یو د هویت او د کمزرتۍ په سترګه کتلو باندې تعامل کوي متاسفانه.
مننه. مننه خوشاله سي استاد فراساس د بهیر صاحب خبري ووري دي بهیر صاحب دغه تیر یو کال کې چې خوانځي تړل شوی یا ځین نور ستونزشته تر ډیره بهرانيان په دې ملامت خل تاسو د دوی خبرو څه تفسیر لرئ؟
ګورې بهرانيان د چ موږ څه تصمیم نیسو څه کار کوو د افغانستان د پاره دا زموږ د خپل خلکو په لاس کې باید وي نه د بهرانيانو په لاس کې. دا واقعا زه پوهېږم حیرانوونکې خبره ده چې یو څوک د خپل ښوونځي خپله وتړي او بیا د پړه پر بهرانيانو واچوي. مطلب تاسو غواړئ خپل هیوادوال ګراو ونیسئ، هغوی د ښوونځي څخه منع کوي، د هغوی اساسي بشري حقونه ورڅخه واخلئ، بیا ووایئ چې ولې زموږ سره نړیوال هغسې تعامل نه کوي یا دغسې تعامل نه کوي. د دې مطلب تر دې بغیر بل هیڅ هم نشي کېدلی. ستاسو په هغوی زور نه رسیږي، نو په خپلو خلکو فشار راوړئ او د خپلو خلکو د حقونو ضایع کول په نړیوالو د فشار د وسیلې په توګه کاروئ. زما په نظر دا خپل ډیر غیر اخلاقی او ډیر غیر انساني چلند دی چې وسنی چرواکي د خپل ملت سره کوي. ګورې د پانتونونو د مکتبونو خلاصېدل دا هغه څه دي چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان خلکو غوښتي دي، خصوصا د مدرن افغانستان د پیل څخه وروسته چې د امان الله خان دور کې یې کار پراخ شو. نو خلک خپل لور او زوی مکتب ته لیږي، پانتون ته لیږي، یو مدني فعالیت ته لیږي، په یو دفتر کې د کار کولو لپاره لیږي. د شبدا چې خلک دا شان غواړي دا چې بیا دولتي فارمان صدرېږي او د خلکو همدي غوښتنه باندې پابندي وضع کېږي او یو محدودیت وضع کېږي، ورته ویل کېږي چې تر شپږم صنفه پورې د نجونې لاړې شي او دغه نه پورته دې نه ځي او پوهنتون ته دې بیا داسې راشي یا هغسې دې راشي. دا خپله د دولتي چارواکو د کار پایله ده، نه د بهرنیانو. هیڅ بهرنی افغانستان ته نه دی ویلي چې تاسو ښوونځي وتړئ، بلکې هغوی برعکس هره ورځ وایي چې تاسو ښوونځي خلاص کړئ. موږ مرستې نورې هم ډېره وځي، موږ مرستې په دې ولاړې ده چې تاسو د خپلو خلکو حقوق ورکوئ، تاسو خپل ښوونځي خلاص کړئ، خپل د عقل د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ته د احترام په سترګه وګورئ. نو دا د خپل کمزوري پړه په نور اچول او د خپل خلکو ګراو نیول زما په نظر دا ایواز او بیا په رسنۍ کې په دې ډول داغه مطرح کول د ایواز مغالطه ده. هغه د چا خبره ده چې تاسو په یو زور نه رسیدي او په بل خوله لګوي نو دغه یو کار کوي. دا ایواز مغالطه ده او د بهرنیانو مسولیت نه دی، دا زموږ مسولیت دی چې باید خپل ښوونځي خلاص کړو. موږ باید بودیجه له نورو بې معنا کارونو څخه، له بې معنا وزارتونو څخه راټول کړو په ښوونځیو کې. مثلا ځکه ښوونځي زموږ لومړنی ضرورت دی د امنیت تر څنګ.
مننه کو استاد فراز. ورزو ډاکټر صاحب خام ته له ډاکټر صاحب څخه پوښتو مخکې استاد فراز یادونه وکړه چې خلک دغه تغیرات غواړي. لته سي غوړ وورو ډاکټر صاحب، که خلک غواړي نو ولې ساتنه ونه شو د دغه تغیراتو د دغه ارزښتونو؟
زه فکر کوم چې موږ هر وخت په نعمتونو نو شکرې کړی ده، وروسته مو بیا ارمان پسې کړی دی. مثلا د امان الله خان د دورې هغه اصلاحي نهضت او د ترقۍ نهضت مو پسې واخیست او وروسته مو به چې والا هغه خو د وطن په خیر. یا مثلا د ظاهرشاه د ډیموکراسۍ دوره اوس یې ارمان کوو چې والا هغه ښه دوره وه، خو په ظاهرشاه مو کودتا وکړه. دغسې بیا په داود خان پسې ارمان کوو. دغسې هره دوره چې تېرېږي تر هغې وروسته داسې دوره راځي چې هغه د تېرې دورې په ډېرو شیانو پسې ارمان کوو. نو په هغه وخت کې چې دغه امکانات راسره وو، اول خو موږ په خپله ښه استفاده ورنه ونه کړه. مثلا د بیان ازادي دمو په دغه څه چې دلته په بس کې یا څو په توهین او د نورو په سپکولو، د نورو په قوم او ژبو رشخند واخلو، په دې شیانو مو مصرفول. ان زموږ هغه کار رسنۍ د دې په ځای چې د ملت د ویښولو او د ذهنونو د روښانولو لپاره کار وکړي، دوی د تعصبونو او تفرقو
د لمن وهلو لار نیولې و. یا همدغه سي په سیاست کې موږ تاسو د دیموکراسي او د انتخاباتو هغه فرصت سره ته برابر شوی وو، هغه مو په داسې ریشخندو شیانو بدل کړ چې هر انتخابات خو تاسو ولیدل چې دوه دوه ولسمشرانو باور نه
ډاکټر صاحب دغه بحث د دې لپاره چې ډېر سیاسي نه شي. البته زموږ پوښتنه مشخصه وه چې که خلکو دغه تغییرات غوښتل ولې ساتنه ونه کړی، نو په لنډه توګه د همدغې پوښتنه ځواب راکړئ. مننه.
زه فکر کوم چې هر شی چې انسان په خپله خواري په خپله مبارزه او په زیار ترلاسه کی دای په قدر پویږي او خی ساتي، هر شی چې نسبتا مفت ورته راځي وړیا راځي او د دې پکې ډیر نقش نه وي په حاصله وکي دای په قدر نه پویږي، همداسې اسانه لاسه واسي او موږ سره همداسې شی وو. زه فکر کوم چې موږ د دغو ارزښتونو د حاصلولو لپاره مبارزه نه وکړي، دا په خپل راته راغلی وو په همدې خاطر په قدر پوه نه شو.
ډیره مننه بیرته ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب، یو خبره چې استاد فراز اشاره ورته وکړه، هغه دا چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته په منفي نظر کتل کیږي. هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، هغه بنسټونه چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، هغه د افغانستان دي، ولې ورته په منفي نظر کتل کیږي؟ یا مثال ولې دغه ډول بحثونه یا دغه ډول خبرې کیږي، خصوصا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي هغوی نهیلي کیږي یا بې انګیزې کیږي، یو ډول دغه فکر ورکول کیږي چې کنه دا وطن د دوی نه ده یا دوی په دغه وطن کې آینده نه لري. نوره نو ستاسو په نظر ولې دغه منفي نظر شته ده؟
شلومړ خو زما د خبرې تفسیر چې زه وایم چې خپل افغانان ګروزان او نسو، دا زما هدف نه دی. او دا انګیرنه هم زه ناسمه بولم، زما هدف دا دی چې دنیاوالو د موږ سره موږ ته شا کړله او هغه څه چې موږ لاسته راوړنه درلودلې د هغې پیاوړتیا په تش لاس باندې نه کېږي. د زه نه تاییدوم او نه هم فکر کوم چې طالبانو رسما ویلي چې موږ اجازه نه ورکوو، بلکې ځنډولي دي چې موږ امکانات یا د نصاب یا د پیسو او یا هم دا بل حکومت واړي چې هغه توجیه کې هغه دوی توجیه ته رسمي اندان په دې باندې خبرې کوي. زه لاسته راوړنه د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې د هغې دپاره ضرورت ته دی چې دنیا ورسره مخ ته لاړه شي او د دنیا د هم آهنګۍ په برخه کې رامنځته شوي د افغانان نه رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې موږ میلیونونه مشران ښوونځیو ته ځي، دا د تیر حکومت لاسته راوړنه وه، دا د دنیا د کومکونو لاسته راوړنه ده. نو موږ سره چې د امریکایانو د وتلو نه شرمېدونکې ماتې وخوړله او سبا هغه ورځ ده چې یو دېرشم د اګست په دې ورځ باندې دوی وتښتېدل او د افغانستان هر څه یې تخریب کړل، تاسو ولیدل تر اوسه پر موږ رادار نه لرو، رادار یې په آخره ورځ باندې تخریب کړل. دا د افغانستان ملي منی وه، تر ننه پورې زموږ حریم هوایي حریم لا تر اوسه ستونزې سره مخ دی. زما هدف دا دی چې د دنیاوالو تعامل نه فکر کوم چې موږ د ملي بنسټونه او ملي پروژې او ملي فکر چې دلته خپور شوی دی هغه د پیاوړی کړو. البته د هغو مخالفت چا نه دی کړی، ځوانان تاویږي، رسنۍ په خپل ځای تر یو ځایه پورې کار کوي، هغې ته په درنښت باندې کتل کې. یو شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې اسلامي امارت په ډېر واضح ټکو باندې دنیاوالو ته افغانان هم سره موقف اسلامي ارزښتونو سره باید نه کوو. اسلامي ارزښتونو سره که تعلیم هدف دی او که د ښځې باید په هغه شکل چې د دې خوښه ده د کوره ووځي، خو هدف دا دی چې ښځه تعلیم وکوي. دا که اسلامي امارت ورته وایي چې ته حجاب وخوندوي
وخوندی مخ پټه که
بله یو څه به تشدد وي، خو
البته که یو څه دغه مشخصه پوښتنه ځواب شي. تاسو ول چې تعلیم موږ لاس نه ورکړې، خو یو کال وشو چې ښوونځي تړل شوی دي.
موږ ملي ښوونځي تړل شوی دي دقیقا د نجونو ښوونځي د اوم تر ولستون پورې تړل شوی دي. دای وستون دا او دا څوک دې توجیه کولای هم نشي. افغانستان کې نن هم وخت ښوونځي خلاص شي خو
نو کله چې څوک توجیه کولای نشي او جبرانېدل هم نشي، ولې ښوونځي نه خلاصېږي؟ مثال خبرې
ما تصور چې د خوندې توجیه لپاره د خپل شخصي توجیه نشم لیدلای، خو د امارات خپل وایندان خپل توجیه لري، د معرفت وزارت خپل توضیحات ورکړي دي چې موږ امکانات نه لرو، موږ د صف په برخه کې ستونزې لرو، هغه جوړو، موږ د جنکیو لپاره د ښځینه استاد برخه کې ستونزې لرو، موږ په ټول افغانستان کې تعلیم مسؤل چاپیریال د جوړولو لپاره یوازې د کابل مسله نه ده، په ټول افغانستان کې باید د جنکیو تعلیم عام شي، د هغې لپاره
د متاسفانه د بهیر صاحب غاک سم نه راځي مخکې هم پرې کېدلو. البته موږ نن په دې غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانانو په ژوند کې کوم تغییرات راغلي او آیا ځوانانو دغه تغییرات غوښتل که یې نه غوښتل، ولې ساتنه ونه شوه او که نه غوښتل ستونزه چیرته وه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. ورځو استاد آرین فراز ته. فراز صاحب، تاسې د استاد بهیر خبرې واورېدلې، دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، خو فکر کوئ چې خصوصا یو مسله چې د بیان د ازادۍ یادونه وشوه، غواړو یو څه بحث دلته په دې وکړو چې آیا په کابل کې اوس ځوانان دا حق لري چې خبره وکړي یا نقد وکړي لکه پخوا غوندې، که یې نشي کولی ستونزه چیرته ده؟
ښکاره خبره ده چې نه، موږ د پخوا پسې د بیان ازادي نه لرو. رسنۍ ډکټ کېږي، هغوی ته ویل کېږي چې دوی د څو نشرولو اجازه لري او د څو د نشرولو اجازه نه لري. ګورئ، دا چې تاسو د ملي ارزښتونو په نوم ونه پوهېږم، د نورو ارزښتونو په نوم مسایل مطرح کوي او بیا د رسنیو او یا د خلکو افکار محدودوي، دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف نظر دی. تاسو چاته نه شئ ویلی چې تاسو باید دغسې خبره وکړئ او دغسې خبره ونه کړئ، ځکه دا زموږ د ارزښتونو خلاف دی. ښکاره خبره ده، هر ډول خبرې چې تاسو کوئ هغه د یو چا نه دی، یو چا د ارزښتونو خلاف دی. او دا مسایل هره ورځ موږ ورسره مخ کېږو. د بیان د ازادۍ هدف هم دا دی چې تاسو باید اجازه ولرئ ټول هغه خبرې چې ټولنې اورېدل نه غواړي هغه ورته وکولی شي. او دې کې د قانون د لارې تنظیم کېدلی شي چې تاسو درواغ نشئ ویلی، تاسو په چا تهمت نشئ کولی، تاسو د چا شخصي حریم ته نشئ ننوتلی او نور مسایل. مګم د دولت په سطحه تاسو نشئ کولی په خلکو پابندي وضع کې. په اوسني وخت کې خلکو باندې مشخصا پابندي وضع کېږي. مثلا د طالبان د مشر یو فرمان دا و چې تاسو اجازه نه لري چې دولتي چارواکو په دوی په اصطلاح دیني علماو او روحانیونو باندې ملنډې ووهي او یا په هغوی دغسې انتقاد وکړي چې بیا وروسته ثابتولی نه شي. خلک محکمه نه دي، محکمه دولتي ده. که تاسو په دولت خلاف خبره کوئ او بیا دولت په تاسو عرضه کوي، ښکاره خبره ده چې تاسو دا موضوع بایلئ. تاسو نه باید دا مسؤلیت ولرئ چې هغه ثابته کړي. د ثابتولو مسؤلیت باید دولت کې وي. خلک یو څه خبره کوي، یو څه ویني، یو څه وایي او وروسته که نه ثابتېږي دې کې باید هیڅ خبره نه وي. عوام خلک دا اجازه لري. پخوا موږ اجازه درلوده چې د مسایلو خلاف مظاهره وکړو. په کابل کې په ډېر وړو وړو مسایلو باندې به لوی لوی مظاهره کېږي. اوس خلک د یوې وړې مظاهره دپاره زندان ته لیږل کېږي او په هلته په میاشتو په کلونو وخت پرې تېرېږي. چې تر ټولو ښه وروستی مثال یې د عظیم عظیمي په څېر یو ځوان دی چې د پاکستان د یو وزیر د راتګ د امنیت شورا د مشاور د راتګ په خلاف د مظاهرې تابع کړی و. حتی مظاهره هم ونه کړه او هغه لس میاشتې په زندان کې و او هیڅوک خبر نه و چې هغه څنګه شکنجه شوی دی. همداسې نور ملګري یوازې د فیسبوکي پوسټونو په خاطر زندانونو ته اچول شوي وو او شکنجه شوي وو. همداسې ډېرو خلکو ته اخطارونه ورکړل شوي دي چې په فیسبوک مو دغسې یو څه ولیکل چې زموږ خلاف وي. کورنیو ته اخطارونه ورکول شوي دي چې بیا به ستاسو خیر نه وي. د طالبانو ځینې ویاندویان ښکاره په رسنیو کې ځینو خبریالانو ته او ځینو فعالو ځوانانو ته چې له هېواد د باندې دي اخطار ورکوي چې ستاسو کورنۍ یا ستاسو فلانی فلانی خپلوان دلته دي. دوی هغه مبین چې کوم دی هغه زغرده وایي چې قسم په خدای تر هغوی به درته ډبوم تر څو چې ته مې له اروپا راغوښتی نه وي او بیا مې دلته زندان ته اچولی نه وي، کورنۍ مې د پرېښي. دا ټول ویر او ترهه ده او په وړو وړو مظاهرو باندې مستقیما ډزې کېږي. خلک زخمیان کېږي، شکنجه کېږي. رسنۍ اجازه نه لري چې د میرمنو او د نورو خلکو تر اوسه مظاهرې کړي دي، د هغوی مظاهرې کور کړي او د هغوی راپور نشر کړي. همدارنګه رسنۍ هیڅ ډول بودیجه نه لري، هیڅ ډول عاید نه لري. د رسنیو د فعالیت دپاره هیڅ ډول لایحه او قانون نشته دی. یوازې یو فرمان د دوی د امیر نشر شوی دی چې هماغه فرمان هم تر ډیره محدودوونکی دی، نه دا چې هغه ته اجازه ورکړل شي. تاسو دولتي چارو د انعکاس لپاره ویاندویان نه لري چې هغوی تاسو ته خبر درکړي. په کابل کې پیښې کېږي، چاودنه کېږي، خبریالان سرګردانه ګرځي، هیڅ ډول ډیټا او معلومات شي راټولولی. دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف دی. همدا ډول نور سیستماتیک ډول درسنۍ فعالیت موکل دي. په یاد ولري درسنۍ فعالیت د بیان ازادي یوازې په کابل کې د ټولو او دریانا تلویزیون فعالیت نه دی، چې په هغه کې هم په هر خبرونه کې د طالبانو مشران ملمانی وي او د طالبانو هغه ژوند چې تیر شل کال د خلکو په وژلو او د ملي بنسټونو په تخریب تیر کړی دی هغه نرملای شي او هغه څخه اتلان جوړ شي او قهرمان سزي شي. نو دغه شی د بیان ازادي نه ده، بلکې دا دولتي تبلیغات او پروپاګند چې کیږي داغه نه بغیر نور د بیان ازادي اصلي شیره ده چې باید انتقاد اجازه ولري، باید خلک د هر څه په اړه معلوماتو ته اجازه ولري، خلک باید ګوري. تر ټولو لوی نخ چې طالبان په دولت کېږي دوی د دوی چې دوی هم په دې باندې ډېر ویاړي او هر خبر کې یادوي چې موږ د دوی تړون په اساس مخته راغلي یو، دولت مو جوړ شو یا واک مو ترلاسه کړی. نو د دوی تړون هغه نیم مواد کوم چې تر ټولو مهم دي هغه عام خلکو ته نه دي رسیدلي. عام خلک تر اوسه نه پوهیږي چې دغه تړون کې څه شی دي، کوم معلومات دي، یا د دولت د افغانستان د خلکو قانوني بل مرجع ته دولت له کانګریس سره د شریک کړي خو زموږ خلکو سره دغه هیڅ معلومات نه دي شریک. موږ نه پوهیږي طالبان د کوم معاملې په اساس واک ته رسیدلي دي. نو دا ټول د بیان د ازادۍ خلاف خبرې دي او د خلکو افکار
وروسته بحث کوو. البته یوه هیله مې دا ده چې موږ تر ډیره غواړو د ځوانانو په ژوند کې چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغییرات رامنځته شول او بیا په تیر یوه کال کې د دغو تغییراتو په اړه تر ډیرو غږیږو. البته د جګړې یا د نورو سیاسي مسایلو په اړه کېدای شي په نورو بحثونو کې خبرې وشي یا شوې وي، خو زموږ بحث تر ډیره په همدغو تغییراتو راټول دی چې د ځوانانو په ژوند کې راغلي وو، چې آیا د تغییرات وشته که نشته. مننه. بیرته ورځو بهیر صاحب. استاد فراز یادونه وکړه چې اوس ځوانان په یوه عادي خبره که په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ هم کېږي تر زندانه بیول کېږي، ځورول کېږي او د ډېرې مودې لپاره په زندان کې وي، ولې مثال د خبرې نقد نه اورېدل کېږي؟ خلک حق لري چې پوښتنه وکړي یا حق لري چې نقد وکړي په ځینو مواردو کې چې دوی یوه نیمګړتیا ویني، خو ولې په ډېرو عادي پوسټونو هم دغه ډول یو چلند وشي چې استاد فراز یادونه وکړه؟
ډېر معلومات لرم چې یوازې اوس باندې څوک تهدید شوي وي په کابل کې، ځکه په کابل کې ډېر خلک اوسېږي او په ښارونو کې اوسېږي، په افغانستان کې اوسېږي، نه تنها په کابل کې. هغوی په فیسبوک کې، په ټویټر کې لیکنې کوي. یوازې یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې موږ انقلابي شرایطو کې مخ یو. یو کال کېږي چې دلته نظام رامنځته شوی دی او دا نظام به تر اوسه پورې د دنیاوالو سره د انسانانو سره په ټکر کې دی. د هغوی سره لا تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی او د هغې په څنګ کې په داخل کې د داعش او د نورو هغه کړیو تخریبي کړیو چې د افغانستان د استقرار او د امن لپاره خوښ نه دي. د هغې لپاره دوی نه غواړي چې افغانستان د یو امن او افغان سراسري افغاني نظام رامنځته شي. د هغې د مخنیوي لپاره که بعضې اقدامات داسې کېږي چې یو څه محدودیتونه وضع کېږي، احتمالا دا محدودیتونه به د لنډ وخت لپاره وي، اما انتقاد فرق لري. که موږ دا غوښتنه کوو چې د اسلامي امارت نه چې موږ ته د تومره ازادي راکړل شي لکه په دیموکراسۍ کې، چې فکر کوم چې دا غوښتنه په اوس وخت کې ډېره لکه د هر نظام کې، د هر ملک کې، د یو ځای کې چې انقلاب رامنځته شي. انقلاب په ساده الفاظ دې ته وایي چې هر څه په بل مخ را واوړي. نو دلته هر څه په بل مخ،
یعنې تاسو فکر کوئ چې باید په دغه شرایطو کې نقد ونشي؟
بیرته نقد وشي، هغه نقد چې د نظام اساسي کرښو ته ضرر نه رسوي، مخامخ نظام نه چلنجوي، ځکه هغه باندې شک کېږي. نظام اوس هم په یوه حالت دی د هغه کې دی، د خلکو سره د
اوس
که انفجارونه کېږي، موږ تاسو ولیدل چې خلک دلته په لحاظ باندې، په د فکر په لحاظ باندې
بهر صاحب یو خبره ده هم ده کنه چې مثال یو وصل که یو څوک وسلوال مخالفت نه کوي، یوازې خبره کوي، نقد کوي، یعنی هغه خو یو مخالف دی، هغه خو دښمن نه دی، هغه خو نه چودنه کوي، نه ټوپک شته ورسره، هیڅ هم نشته. هغه راځي یو نقد کوي، خپل یو حق غواړي، نو د ده دغه خبره کول څه ستونزه جوړوي؟ یعنی نظام ته څه خطر ده؟ خو نه څوک وژني، نه کومه بل ناسم حرکت کوي، صرف یو نیمګړتیا ویني یا د ده یو حق نه دی په ځای شوی هغه غواړي. کله چې یو څوک دغه ډول خبره کوي نو دا څه ستونزه جوړولی شي؟ هغه که په هر ډول شرایطو کې وي
بله انتقاد خو تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې انتقاد یو اصل ده او د موږ اسلامي فکر او یا اسلامي دین د انتقاد لپاره په ډېر اورین تندې باندې لار خلاص کړې ده. ویل دي چې انتقاد د هر چا حق دی چې یو چاته مشر ته تر کشر پورې هر څوک د خپلې غوښتنې مشروع غوښتنې او د خپل هغه لیدلوري په اساس چې دی وړاندې کوي وړاندې کوي. خو یوه ستونزه ده، هغه دغه چې کله کله په نظامونو کې ولس نه غوښتنه کېږي چې په دغه برخه کې زه نشم کولی اوس تاسو ته مخته لاړ شم، او دا تنها په افغانستان کې نه دي. ذکر نه کوم تاسو په هغه هېوادونو کې چې ډېر پرمختللي دي، په هغې کې د تاسې یوه داسې غوښتنه وکوئ چې د سرو کرښو د یوه ملک تهدید وي. په کې افغانستان کې که انتقاد کېږي اوس نظام انتقاد کېږي چې دا نظام ناسم دی یا اسلامي نه دی یا په اسلام باندې نه پوهېږي او یا د اسلام غوښتنه داسې نه ده، دا ذکر کوم چې دا انتقاد نه دی، دا دی و نظام تهدیدول دي. نور خو انتقاد موږ ګورو نن سهار بیګه تاسو په فیسبوکونو کې ګورئ چې په همدې د انتقاد په نتیجه کې تغیرات راغلي دي، د انتقاد په نتیجه کې والیان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې رئیسان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې امارات بیرته د خپلو خبرو نه فشار شوی دی، خبرې کړي دا سبا ته بیرته فشار شوی دی، ځکه ولس هغه کار نه دی منلی. یو واضح مثال دا دی چې د حجاب په برخه کې فرمان صادر شو، وویل شول چې که چېرته ښځه په پوره شکل باندې حجاب نه لازمي کوي او دا په هغه شکل چې امارت غواړي هغه التزام نه کوي، کېدای شي چې تر دې پورې چې د هغې خپلوان په حکومت کې د هغه برطرف شي موږ څوک برطرف شوي وي. په رشوتونه او غلې رامنځته شولې، خلکو انتقاد وکول، فیسبوک کې خبرې وشولې، په ټویټر باندې انتقادات وشول، د هغې په نتیجه کې هغه کس د خپلې وظیفې نه یا تسګیر شو یا لرې شو یا بندي شو او یا هم لږ تر لږه اقدامات وشول. دا انتقاد دی. زه وایم چې سالم انتقاد هغه انتقاد چې د ټولنې د جوړښت لپاره وي، دا ممکن دی، او هغه انتقاد چې حکومت تاته مخامخ وایي چې په دې برخه کې زه نه غواړم چې ته زما سره مشکل ولرې، که ته مشکل لرې ما ته د فیسبوک باندې مه وایه، زه وایم چې موږ باید یو څه زغم ولرو. دا ما بېرته خپله خبره تکراروم چې انقلابي شرایطو کې موږ باید د نورمال حالت غوښتنې ونه لرو. تاسو شل کاله مخکې به نظام لیدلی، شل کاله مخکې که چای طالب نوم اخیستلو هغه زندان ته تللو، او ولیدل چې د اشرف غنی په وخت کې پاتې 15 کلونه په تلویزیون باندې خلکو د امریکایانو ته جهاد ویلو چې امریکایان اشغالګر دي، په مقابل کې جهاد فرض دی. همدغه د اشرف غنی حکومت وو په تلویزیون کې به شنندان خبره ډیره صریح کوله. دا خبره شل کاله مخکې دی،
هغه وخت کې دا خبره
بله
خو په هغه وخت کې دا ډول خبرې کېدلای شوای چې مثال د حکومت د وسلوالو
مستاینې
په رسنۍ کې کېدې.
کله چې موږ شل کاله مخکې حکومت ګورو، شل کاله مخکې ما ته یاد دي زه په کابل کې نیول شوی یم، یوازې په دې باندې ونیول نه شم، زما ګیره وه زه پاکستان ته روان وم د درس لپاره، په دې افغانانو کې نیول شوی یم، او زما سره په د ما د ملګري سره په بکس کې لونګۍ وه، تور پټکی وه، هغه ونیول شو. دا اوس په طالبانو کې غټ سړی دی، هغه زه زګر چې د طالبان نمائندګی نه کوم او نه طالب یم، زه په افغانستان کې پات شو یم، په جمهوریت کې مقابل کې پات شو یم، خو دا زما د سترګو لیدلې حالت دی. هغه حالت یو وخت کې بدل شو چې په تلویزیون باندې یو چا د امریکایانو په خلاف باندې فتوا ورکول او د
ډیره مننه بهر صاحب خوشاله
اوسه. دا تفاوت دی، ذکر کوم چې طالبان به هم بدلیږي، د شرایط به هم بدلیږي، بیا به انتقاد وخت را رسي، په هغه وخت کې به د وحدت د خطر نه وي، په هغه وخت کې به د تمرد خطر نه وي، بیا په سړه مغزو باندې خلک انتقاد کوي، په سړه مغزو باندې به حکومت هغه انتقاد اوري او بل اخر دغه لپاره به لارې جوړیږي او دغه لپاره به زمينه سازي کیږي.
مننه استاد فراستاس د بهیر صاحب خبري ووري دي. دو ویل چې هيله مندشته ده چې شرایط بدل سي، ورسره طالبان هم بدل شي، او په صورت کې به بیا دغه ستونزې یا محدودیتونه چې وسته ده بنوي. تاسو هم همدا ډول هيله من یاس کنه؟
دا د بدلون ډول خو تقریبا تیر نسدول اسکاله اول کی چې ګوکې طالبان بدل شوی دی، ګوکې طالبان تغییر کوي، مګم هغه سینه د موګونی طالبان له پخوا سخت درځ شوی دی. طالبان یو شی چې بدل شوی دی، هغه د دوی دروغ په رسنیو کې دا ډول تبلیغات ستکړي دي چې څنګه رسنیو تبلیغات د پاره خپل برنامه جوړ کړي او هغه وایي. دغه ګور ځینې مسائل ډیر اساسي دي. کتا سو د دولت په هيسته دي د مختوړلو وسنه لري، تاسو باید په شاشې نور باید اقرار کې چې زنه شم کولای دغه شان مختوستم. دوی لیوی خو ادا کوي چې په تیر شلو کالو کې، خصوصا په تیر لسو کالو کې، دوی د افغانستان په 50% خاوره 50% خاوره واک ترلود، مګم دوی تر اوسه هم د دې ورچانل لري چې ډیر اساسي ضرورتونه د خلکو چې هغه امنیت دی او هغه د مکتبونو خلاصول دی غ خلاص کی د خپل مغالطه د ځوان ته وای چې توس مخه کی زم مکتبونو وست شم خلاصول چې کوم سره نړیوال مرسته نکوي نه ته هر ورځ نه مدرسې خلاصوي تار ورځ ما مکتبونو په مدرسو بدلوي ته هر ورځ د نپویګم د فلانی فلانی وزارت په نوم دی جوړ کوي او خلکو ته ویزه پیسې ورکوي مګر زم ما مکتب د ټول د هغه څه په خوانه په جوړ هغه څه چې وسم نړیوال وای چې مستقیما موږ استادان ته مشورې کول د لپاره تیار یو بل مسله په انتقاد باندې کته فکر کوي چې انقلاب راغله د انتقاد باندې زموږ دولت سره د دښمنۍ کې یو تی اجازه نه لري دا دښمنۍ ته باید تغاړه کې د خلک به د هیڅ وخت په هیڅ شرایط په هیڅ پلم کې به د حق الله سور نه کی بل خبره دا چې تاسو وایي چې ګوکه موږ اوسه اجازه ورکو زه څوک نه پیژنم مې درته نمونه واخستم عظیم عظیمی احمد دوران هم دغه نور ډیر خلک دي چې تا په کابل کې بندیان شول پولاتو کې بندیان شول شکنجه شول ووژل شول حتی یوازې صرف دې خاطر چې هغوی فعالیت کوو په رسنیو فیسبوکونو دې شیانو کې لیکنې کولې هغوی زندانونو ته اچول شوي دي تاسو حق نه لري چې دا خلک منکر شي له دې حالت ته ووایي چې نه موږ دغه څه نه دي کړي یا موږ بدلیږو بله مسله زه چې بې باوره یم زما د بې باورۍ دلیل دا ده چې تاسو د موږ ته د باور راکول لپاره هیڅ تضمین نه لري حتی اقل تاسو په قانون کې یو شی تضمین کوي یو اساسي قانون یو بله مرجع او تصویب کوي چې موږ پوه شو چې دغه اساسي قانون د دومره مودې وروسته تطبیقیږي تاسو خو هیڅ هم نه لري تاسو د تصمیم نیولو مرجع نه د معلومات تاسو د تصمیم نیولو د پاره د قانون او لارې طریقه نه د معلومه ستاسو هر څه خپل تصمیمونه دي ستاسو یو قومندان په یو ځای کې یو ډول برخورد کوي بل ځای کې بل ډول برخورد کوي په ولاتو کې خلک په دی وهل کیږي او ډبول کیږي چې په واده کې موسیقي چالان کړي د په بل ځای کې خلک په دی ډبول کیږي چې ګوکه ګیرا وښتانه حسد یو داسې نو دا ټول د ځوانانو په ژوند مستقیما تاثیر لري او تاسو ټول هغه لوستي ځوانان چې په دولتي منصبونو کې کار کوي هغه برطرف کړي په وزمه یواز دی و فکر او دی وی نظری خلک راو سره مقرره مکلل ولې ځکه چې تاسو دا ولستو دا خلک د خپل ځان نه کړي تاسو فکر کوئ ټول د امریکایانو خلک دي تاسو فکر کوئ چې ټول هغه کسان دي چې امریکایانو ته وفادار دي او دوی تاسو دولت او نظام لمنځه وړي که تاسو او دا خبره په خپل د دوی دا اقرار دا ثابتوي چې دوی دغه دونه ضعیف دي تر دې حته ضعیف دي او د منځه تلون کوي دي چې دوی په ډیر وړو مسایلو کې د ډار احساس کوي لکه څنګه چې تاسو یو فیسبوک کې پوسټ نه تاسو د رسنیز فعالیت نه تاسو د یو انتقاد څخه ډاریږي او یو وایي چې د حسین انقلاب دی او په انقلابي حالت کې څه کوي زما چې کې انقلاب دی دا انقلاب هم تا را اوسه دا ټول هر څه چې په بل مخ شوې ستاسو په اصطلاح دا تا کړی دا ما نه دی کړی ولسته دی کړی تر اخلي هر څه د بل مخ کړو ټول خلک دې برطرف کړو مکمل اردو او پولیس دې لمنځه یوړل او ټول ځوانان دې په کور بیکاره کې اوس ورته وای چې هرته انتقاد هم مکوي یو خبر هم مکوي ځکه چې ما انقلاب را اوسېد نه بده را اوس کنه چې ته د دې انقلاب ورتیا نه لري دغه ساتلو ورتیا نه لري دغه د مختورلو ورتیا نه لري ولې دا کار کوو دا خو موږ د شل کاله چې خبرته وای چې تاسو ورتیا نه لري تاسو نه مانی او کله چې بیا موږ درته وای بیا موږ برعکس زندانی کوي او جیل ته ما چوي او
مننه فراس
انتقاد برسیره کوي چې نه دغه څه خود څه نه دي شي ځکه په دغه څه څوک نه پیژن لوي خو له طالبي موقف څخه دفاع کوم
مننه فراس کور مودان البته د خبرونه ورسته شی به د دې لپاره چې دغه بحث راټول کړو او لکه څنګه چې د بحث په پایل کې یادونه کړې و چې یو رغون کې بحث ولرو البته کې دې شی نیمګړتیا وی مثبت اړخونه وو خو هغه څه چې مثبت اړخونه دي هغه وساتل شي او نیمګړتیا وی چې دغه د حل لپاره باید هڅه وشي په دې نیت دغه بحث دلته کوو خغلی بهیر غواړو تاسو وورو د زینو ځوانانو شکایت او ګیله هم دا و استاد فراز هم یادونه وکړه چې مثال د خبرې زینې وړې شخصي ازادۍ چې هغه حتی د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي هم یو ډول وسنه لري کنه لکه ډیر وړ مسایل دي لکه وختان کالی یو څوک موسیقي اوري یو څوک په موبایل کې څه لري کنه دغه څه هم اوس نشته دي د دې مسلو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې غځوانان خپل ازادي ولري د انتخاب ازادي ولري د بیان ازادي ولري څه ډول جامه غوندي یا مثال څه ډول خبره کوي څه ډول سټایل کوي یا چیرته زده کړی کوي کنه نو په دې اړه ستاسو وړاندې څه چې څه باید وشي
خبر
بهیر صاحب تاسو غږ پرې پرې کې متاسفانه بهیر صاحب تاسو غږ مو په ټاول نه اورو غږ مو پرې پرې کې مهرباني دوام ورکړئ
روچ په افغانستان کې انقلاب ول راغللو bale
موږ دا غواړو د خبرونې په پای کې په دې اړه وغږیږو چې انقلاب ولې راغی څنګه راغی څنګه وسیت مشخصه پوښتنه چې موږ له تاسو کړې غدا ده چې دغه مثال د خبرې ځینې وړې ازادۍ چې ځوانان یې لري حق دی او مخکې درلودې اوس فکر کېږي لکه څنګه چې یادونه وشوه اوس نشته ورسره د دې لپاره چې دوی دغه ازادۍ ولري او یو ډول په خپل وطن کې مثال د خبرې چې دوی ژوند کوي په دغو وړو مسایلو دوی ونه زورول چې ستاسو په نظر څه باید وشي
نخه په ورته مسایل باندې خو فکر کوم چې ځوانان نه زورول کیږي ځوانان څه ولاکې څه ته منی کړی چې ته دا څه وګرځا او دا څه مګرځا یو شته واضح دي نظامونه په دنیا کې خپل غښتنې او خپل لارښوونې لري هغه لارښوونې چې احتمالا تر ډیره پورې د ولست د غښتنو سره لاړ نه شي د هغه سره تمرد د یو نو پروپاشر امر تک وی او بات موږ د ډیر کوشتهونه کوم موږ هر څه د ازادۍ نوم ورکو ازادي هر ټولنه کې خپل تاریخ لري او هر ټولنه کې خپل اساسات لري چې موږ اول د بات په جنو چې ازادي څه ته وایي ازادي ته وایي چې موږ په چا ملنډ وو او ازادي ته وایي چې موږ په دینی ارزښتونو باندې د عادی ارزښتونو په شکل هغه ته وګورو دا ازادي اصلا نه ده دا ته یعنی یو د ټولنه وایي چې په ټولنه کې اصلا نظام شته نه قانون شته موږ چې د قانون خبر کوو معنا یې دا ده چې هر ټولنه یو ارزښتونه یو قانون یو سیستم لري د هغه څنګه کې دا چې ځوانان څنګه کولای شي د خپل ازادۍ نه برخمن وي ځوان یو عادي کار وکوي په افغانستان کې به حتما تغیر راځي د افغانستان کې د دنیا حواله د تحول سره به هر څه بدلیږي هغه بدلیدل به ځکه رامنځته کیږي چې دلته بیکاری زیاته ده دلته هر څوک فکر ناشته ګیلې کوي څوک کار نه لري فقر دی نظام سقوط کړی دی هغه نور څه بل نظام راغلی دی طالبان خپل نظام اعلان کړی دنیا حواله د نظام سره تعامل نه کوي نو بناء یوسف چې بیروزګار هم شکلې ورته ودرېږي زه به مطمئن یم چې کار سره به هر څه ورکیږي او هغه وختونه چې نظام دی او اسلامي ارزښت په اساس باندې لري دغه سره لوبې کول او یا هم هغه څه په دې نام باندې کتل چې دا زما ازادي ده دا به تر ډیره پورې صحیح نه وي کوم دا توقع لرو چې دا قربانۍ چې شل کاله نظام ورکړي دي لپاره چې بعد دلته غربي افکار نوی دلته امریکایي افکار نوی دلته یو افغاني فکر وی د باوجود به هم د باندې شله و دا به بغیر دنه چې د نظام د تمرد په اساس باندې د نظام د منډولو په اساس باندې یو فکر وی یو حرج مرج را منځته کوي او بیرته هغه ځای ته راځي لکه دوستانه چې ویل شي یو ټوکی بند کیږي ما ولې څوک نه باندې کوي زم یو ځوان په کابل کې تا وی کوم کېدای شي د ګیره په لحاظ باندې د وښتانه په لحاظ باندې ډېر هغه ته ورته نه ما هغه وښتنو ته چې نظام لري خو ما چې په سړک باندې نه راته ولر لیدز ځوانان ګورم چې په ماغه پرونی سټایل کې په درېشي کې په ماغه ګرخېلي حالت کې په ماغه سټایل کې دای تا ویدل زه وینم په کابل کې د کابل لاس مشت مخ کې چې یو ځان جرأت نه کولای نن جرأت کوي بیرون تراوزي او په خپل شکل باندې راوځي دا زما هدف دا دی برته چې موږ په افغانستان کې د ډېر بد حالت سره مخ نه یو ډېر تبلیغات کیږي په افغانستان کې به حالات عادي کیږي اساسي کرښې یا اساسي غوښتنې چې نظام لري دغه سره موږ باید معاملات دي
محمد
دی بندګاری ونه کوو دغه سره موږ معاملات باید دی ودا چې نظام کوو چې په هر ملک یو نظام غوښتنې لري هر چیرته لري هغه غوښتنې کې د شتړه پورې د چا د شخصي اهداف سره یا د شخصي غوښتنو سره شته دی خو د نظام په اساس باندې باید موږ غوښتنې غاړه کیږو او هغه ترڅره پورې هغه
خوشحال اوسه مننه بهیر صاحب البته وروستۍ پوښتنه له استاد فراز هم کوو ښاغلی فراز که تاسو راته ووایئ چې موږ مخکې د تغییراتو یادونه وکړه د زده کړو په برخه کې د ځوانانو د ازادیو په برخه کې څه کول په کار دي چې مثال د خبرې هغه څه چې ځوانان یې غواړي او هغه د ټولنې په خیر وي د دوی په خیر هم وي هغه وساتي دغو تغییراتو د ساتلو لپاره دوی کار وکړي او هغه د دوی کوم ژوند چې دی هغه په انزوا کې تیر نه شي
ګوره اول خو مثلا دا چې تاسو باید خپل ارزښتونه مخته تعریف کړئ تاسو د ځانته د نظام نوم ورکوئ، د نظام ادا کوئ، مګم هیڅ مو تعریف شوی نه دی. ما درته وی چې هر قومندان مو ځانته قانون اساسي دی، هر قومندان مو ځانته امیر دی، هر قومندان مو ځانته وزیر دی. هغه په خلکو باندې هر ډول مسایل عملي کولی شي او عملي کوي، عملا موږ دغه شی وینو. او بل خبره دا ده چې هر څه ته د غربي افکارو نوم ورکول یا افریقایي افکارو نوم ورکول دا بې معنا بې منطقه خبره ده. تاسو نشئ کولی هر څه په خاطر راکړي چې د امریکا نه راغلي، خو د امریکا نه راغلي همدا ټلیفون چې په خبرې کې دا د امریکا نه درته راغلی دی، همدغه سل زر نور وسایل چې ته پرې استفاده کوي دا د امریکا نه راغلي، بلکې هغه څه چې تاسو جهاد کوو د امریکا نه راغلي دي. تاسو دا هر څه نشئ رد کولی. تاسو باید ستاسو خبرې ته چې دغه لاسته راوړنې باید وساتل شي، دوی دپاره څوک باید اساسي قانون تعریف شي، اساسي قانون کې باید د خلکو حقونه تعریف شي. موږ ستاسو دغه مغالطې له نورو سره خلاص شو، د درواغ ویلو نه، د فریب کارۍ نه، چلو دوکې فضونه نور سره خلاص شو. باید واضح وو چې دغه شی در سره منم، دا شی در سره نه منم. هو تا څوک نه بندي کوي، ځکه چې ته ګیره مسله نه ده. یوازې دا د انسان د ازادي یوازې ګیره او کالۍ ته نه باید راټیټ شي. د انسانانو ازادي، بشري حقونه، اساسات نړیوال تعریف لري. په هیڅ ځای د دنیا کې هیڅوک دا غی نه سرغړونه نه کوي، مګر دا چې یو دیکتاتور دولت وي او دیکتاتور دولت خپل دیکتاتوري ډیره واضح منلی وي او وایي چې موږ دیکتاتور دولت کوو. دا نه کوي چې ته به خلکو ته ځان د خلکو خواخوږی معرفي کوي او بیا به کارونه دیکتاتوري کوي او دیکتاتوري په اساس به مخته ځي. تاسو موږ ته تعریف وکړئ، تاسو موږ ته ووایئ چې د کوم قانون په اساس تاسو زموږ سره تعامل کوئ، په هغه کې زموږ حقونه او زموږ مسؤلیتونه تعریف کړئ، خپل حقونه او مسؤلیتونه تعریف کړئ. وروسته دا غنه به موږ در سره برخورد کوو، په هغه به کوو. تیر یو کلن بهیر کې خو ګډوډي ده. تاسو په یو ځای کې یو قسم برخورد کوئ، په بل ځای کې بل قسم. مزار کې مکتب خلاص کړی، خو کابل کې چې دا غنه ډېر زمينه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوي. په خوست کې چې دا غنه ډېر زمينه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوي. نو دا ټول مسایل د صدرګمۍ د منځ وړلو لپاره باید قوانین تصویب شي، او قوانین کې خلق قوانین هم باید خلکو لخوا جوړ شي او خلک باید هغه تصویب کړي او وروسته عملی شي. که تاسو دا نه کوئ نو دا نظام نه دی، دا انارشي ده، دا ګډوډي ده. هغه څه چې تاسو خپله ادا کوئ چې دا خو بیا ګډوډي راځي. تر ټولو لویه ګډوډي او انارشي همدا ده چې تاسو په هر کوڅه کې هر کس ځان ته دولت لري، ځان ته عمارت لري، او ځان ته مخته ځي. او بل هغه شیان چې په تیرو شلو کالونو کې لاسته راغلي دي، لکه علمي مرکزونو خلاصېدل دي، د رسنیزو مرکزونو خلاصېدل دي، د فرهنګي بنسټونو فعالیت دی، د ځوانانو شخصي ازادۍ دي، د ښځو د نارینهو دواړو، دا باید احترام په سترګو ورته وکتل شي، دا باید وساتل شي. دا د غرب نه دی راغلي، دا د امریکا نه دی، دا د هغه اساسي قانون په اساس دی چې په لویه جرګه کې د افغانستان نمایندګانو تصویب کړی دی، او په دې کې د افغانستان اطلاق
ډیره مننه
اکثریت نمایندګانو حضور درلود. مننه
کور مودان، ډیره مننه کوو د خبرونې له میلمنو استاد آرین فراز، ښاغلی عبدالجبار بهیر او ډاکټر محیب الله خان څخه چې په خبرونه کې راسره ګډون وکړ. په دې وخت کې دوی چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغییرات رامنځته شوي وو، آیا هغه تغییرات چې په افغانستان کې رامنځته شول ځوانانو غوښتل، که یې غوښتل ولې ساتنه ونه شوه، او که یې نه غوښتل ستونزه چیرته وه؟ البته په دې ډېرې نورې خبرې هم کېدای شي، خو موږ خپل بحث همدلته راټولوو او هیله ده چې له دې وروسته دغسې نور بحثونه هم وشي چې هغه کوم تغیرات چې رامنځته شوي مثبت او نیمګړی اړخونه معلوم سي، او مثبت وساتل شي او په نیمګړو اړخونه همکار وسي. ډیره مننه، تر بیا چې مرزو په یوې بلې موضوع بحث کوو، تر هغو مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.